بیا تر هغې وروسته چې کله چې مې واده وکړه، زما واده ځانګړی واده و. ما د خپل واده د دعوتنامې شاته خپل یو شعر لیکلی و چې خپل د ژوند ملګري ته مې لیکلی و، او تر هغې وروسته شعرونو کې مې ډیر بدلون ځکه رانغی چې زما یقین دی چې زما د ژوند ملګری به دا مرکه واوري. هغه کوم تشویق چې مخکې د واده نه زما د ژوند ملګري درلوده، هغې یعنی زه د یو شاعر په نامه باندې پیژندلم، خو کله چې واده مې وکړو بیا نو ښځه خاوند و نو بیا تفاوتونه ټول د هغه واټنونه ټول دغه شول د منځه لاړل. نو هغه وخت بیا نو داسې څوک مې نه درلوده چې نږدې ورته خپل شعر واورم، ځکه چې شاعر کله چې لیکي خپلې لیکنې دپاره یو چا ته اړتیا لري چې وایي وري. نو زما اوریدونکی زما د ژوند ملګری و، دې کې شک نشته. چې بیا وروسته دغه علاقه کمه شوه ورسره، کمه په دې معنا شوه چې زه
لامل هغه یو شعرم دی چې د یار وساله په خوبونو دې راواړولم، یاره همدا خبره وه که نه کومه
زه نه پوهېږم. نو داسې زیاته علاقه چې باید ولري همدا اوس هم نه لري. کله چې زه نوشته کوم ماته وایي چې بیا چې شی لیکې بیا به شعر لیکې.
تر کومه چې ما ستا شاعري لوستې ده په داسې یو ټولنه کې چې دلته ښځه په زړه کې هم داسې دا خبره نه راولي چې هغه وایي یا مثلا فلانی مې خوښ دی، یا یوه زغرده خبره وکړي، یا د ټولنې دغه ناخوالې، یا هغه ظلم چې په دې کېږي، هغه په دې زړه کې هم نه راتاوي، فقط زغمي. په داسې یوې ټولنې کې ستا شاعري چې ما لوستې تر ډېره پورې خبرې ډېر په زغرده شوي دي، د شعر په جامه کې سمه در رانغښتل شوي دي، مګر ډېرې بربنډې او ښکاره شوي دي، په ډېر جرأت سره شوي دي. آیا نه ویرېدې چې دغه ډول ټولنه ده په ډول ډول نومونو به دې ونوموي؟
په شروع کې درته مې وویل چې یېره مې درلوده. هغې نه وروسته زه په یو داسې کورنۍ کې لویه شوې یم چې زما یو درون کاکا مې محترم عبدالملک جوهر صدیقي، دای د کابل د محاکمو رئیس و. نو دای به په هفته کې درې ځلې څلور ځلې به د دفتر نه به راغی، ماته به ولیکم نوی شاید نه دی لیکلی، ته په دې معنی چې زه یې تشویقولم لیکلو ته. او هر اوتې باوتې مې چې لیکلې ده اوسه پورې مې چې لیکمه دوی باندې ډېرې ښې لګېدې. او بله خبره دا ده چې زما کورنۍ مثلا په مشاعره کې د ګډون مخالفت هېڅکله نه ده کړی. یعنی داسې وختونه به هم شو چې منی به و یا به ژمی و مشاعرې ته به لاړو، ماښام به شو ماسختان به شو، هغوی دغه بندیز په ما باندې نه لګوه چې مشاعره کې ګډون مه کوه یا مثلا شعر مه وایه.
د یوې شاعري په توګه طبیعي د مرګ شته، مړه کېږو به، پس له دې چې تم مړه شي خدای دې زر کاله عمر درکړي،
طبیعي خبره ده.
او طبیعي خبره ده مرګ. خپل زوی ته خپل اولادونو ته څه پرېږدي؟ ته څه غواړې چې هغه ستا په اړه څه ډول فکر وکړي؟ د یوې شاعري په توګه
داسې ده چې زه یوازې خپل زوی نه، خپل زامنو ته له ډېره نیکه مرغه خدای پاک ماته یو زوی لورولی ده. او مسوره شال بیبی مې یو زوی درلوده، خو هغه د مسورې نه همیشه بیل و. او زه هم یو زوی لرم، او متاسفانه پروین جان ملال هیڅ اولاد نه لري. موږ تاسو په دې باندې پوهیږو. بیبی کبرا مظهری دوه زامن لري، نه پوهیږم چې هغه زامن چیرته دي، خو په دې باندې پوهیږم چې خپله په کاناډا کې ده. کریمه جانه خدای دې وبخښي چې د پروین جان ملال خور وه، هغې اولاد درلودو، خپله کریمه ځوانۍ کې مړه شوه، اولادونه یې پاتې شول. خبره دا ده چې هغه څه چې زما نه زما اولاد ته پاتې کیږي، اول خو زما میراث زما لیکنه ده. ما اوسه پورې یوولس کتابه لیکلي دي چې یو شمیر ما نه دي خبره کړي، ځکه په اقتصادي لحاظ مې یو څه مشکلات درلودل. او مې نه شو کړای چې یو څه موده کتابونه خپل چاپ کړم، چې انشاءالله که ژوندو سا کال حداقل درې کتاب غواړم چې چاپ کړم. ځون اوس هر سړی په خپل مصرف باندې چاپوي، داسې منبع چې زه پوه شم چې څوک چاپولی شي یا چاپوي، هغه مانی هغه سزا یې نشته. یو خو مې دا مې میراث ده چې دا به ورته پاتې. او زما په دې میراث کې زما اولاد به هیڅکله دا ونه ګوري چې دې کې به کرکه نه وي، نفرت به پکې نه وي، تعصب به پکې نه وي، د ژبې تعصب به پکې نه وي، د ملیت او قومیت خبره به پکې نه وي. دې کې به یوازې دا وي چې یو صافه صفه ستره یوه پښتنه ښځه به په یو هنداره کې همیشه هم زما زوی هم زما د زوی په شان نور زامن چې زه په هغوی باندې باور لرم، هغوی به ما پکې ګوري. او حداقل دا هیله لرم چې یو ځل لاسونه لپکي او یوې صفی صدیقې ته دعا وکړي.
کلونه کلونه وشول تاسو شعر لیکئ، هغه مینه چې په لومړیو کې په شعر کې ستاسو پرته وه، آیا هغه زړه شوې او کم هغه شان ځوانه پرته ده؟
چون خپله مې زړه شوې ابل ورځ می چا سره خبره کوله تر پنځه شپږشتو کلو پورې زما د سپسرم خوږ نو راغلی او تاسو باور کوئ چې اوړی او ژمی زه تر دولسو بجو پورې ویښوم. دغه اوږدې شپې د اوړي عوام ډېره یو کابل کې مرفه ژوند مو هم نه درلوده، ځکه یو کوټه به م تودوله ټول به مغه یو کوټه کې ویده کېدو. خو داسې وخت به م شو چې څه به م لاسته م یو څه به مې ذهن ته راغله، بیا به مې چې دا کاغذونه به مې چې داسې شرقېدل، کتله به مې چې کتابچه او قلم مې شته که نه شته، بیا به مې پلار هغه لاسي دغه واچولي به چې لټی ما ورتهویل چې پلاره قلم او کتابچه، یعنی دومره مینه مې درلودله. خو اوس چې نهه نیمې بجې شي نو زوی مې ماته وایي ادې زه سملم، اوس باید زوی مې سملوم. او زوی چې مې کټ ته بوت زوی مې وځ ځینه چې خپله ویده شي هغه ما ویده کوي، بیا پس د هغې نه هغه ویده کېږي. اوس چې زه نهه نیمې بجې لس بجې ویده شم، ښکاره خبره ده چې هغه شعر چې هغه وخت مې لیکه هغه نه شم لیکلی، مګر دا چې کله شعر راباندې راشي او هر وخت یې بیا ځان ورته چمتو کوم او لیکم. خو که چیرې لیکوالۍ ته کېناستم د شپې ډېر وخت سم کېدای شي چې تر ناوخته پورې یوه بجه دوه بجه درې بجو پورې کولی شم یو شی یوه موضوع مې چې راواخیسته تر اخره پورې خلاصوم لیکم. ډېر آرزو لرم چې ډېر څه ولیکم که ژوند را سره یاري وکړي، مګر داسې فکر کوم ځکه زه مصروفیتونه مې ډېر زیات دي او د خدای پاک نه مې دا هیله ده چې دا توان راته راکړي چې حداقل یو ښه نوم په فرهنګي لحاظ د افغانستان ښځو ته پرېږدم.
ډېره مننه. زه غواړم چې زموږ خپرونه ستاسې په یوه غزل پای ته ورسو. نو
دا غزل زما ډېر خوښ ځکه ده چې تازه تازه مې لیکلی ده، یعنی یو کال کېږي کم زیات کېږي. وایي چې نومې د زما د مینې کعبه، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایېږي. او ګمان دې وشه دا زه نه یم زړه هېر کړی یې نور، پام کوه پام چې لیونۍ جذبه کې نه ځایېږي. آخر جانانه د حسرت په اوښکو ولمبېدې، آخر جانانه د حسرت په وښکو ولمبېدې، ته سمندر یې د ساحل وله کې نه ځایېږي. مونږ دوستان کله څوک ورته بیاله وایي څوک ورته وله، خو مونږ هغه محلي اصطلاح زمونږ وله. او د دیدنونو د باران کوڅې چې شاړې نه کړې،
د دیدنونو
د باران کوڅې چې شاړې نه کړې، زړه کې مې وسا که د وخت سینه کې نه ځایېږي. او چې د ټول عمر انتظار مې قرباني کړل تا ټول رڼایې د احسان ډیوه کې نه ځایېږي. په زړه ټپي زخمي زخمي جانانه مه مې څاره، په زړه ټپي زخمي زخمي جانانه مه مې څاره، ته مې د ژوند د بې وسۍ کیسه کې نه ځایېږي. او له خوراو بهېږه اوښ کشه له سترګو نه مې، لږ خوراو بهېږه اوښ کشه له سترګو نه مې، د سبا زیره یې په توره شپه کې نه ځایېږي. زړه کې مې ساتي او بیا وایي چې زه چیرې اوسم، وخت لا اوس هم د احساس چینه کې نه ځایېږي. او کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړوم، کله مې زړه کله مې سترګو کې وطن جوړوم، ته په کوډله په ماڼۍ خیمه کې نه ځایېږي. او په صفی دنیا ودانه او کورانه بولي، په صفی دنیا ودانه او کورانه بولي، ته د سپېڅلي محبت کعبه کې نه ځایېږي. او ته د غزل د ترنم څپه کې نه ځایېږي، یاره سندره شه د ژوند ټپه کې نه ځایېږي.
رادیویی مجله هره جمعه دولس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
دا ځل وږمې جبارخیل دوه لنډ نکلونه راوړي. دا وایي د مالګې نکل ډېر اوچت پیغام لري. زه نه پوهېږم چې د نکل پیغام به څه وي، خو له ډاکترانو مې اورېدلي چې له مالګې سره په کتخ کې ډېر پام کوئ. راځئ ورته غوږ بشو.
بوډا راهب خپل شاګرد ته چې د ژوند رازونو په زده کړه پسې سرګردانه بو وویل. هغه د مالګې کڅوړه راوړه، شاګرد مالګه راوړله. بیا استاد ورنه وغوښتل چې په پیاله کې اوبه راوړي. شاګرد اوبه هم راوړي او د راهب مخې ته یې کېښودې. راهبی و چونده مالگا پا پیالی که واچه ولا مالگا یه پا کاشوغی بنده پا اوبو که حل کرا او شاگرده و بیل ووسی وچکا شاگردی او غرب وکر پیاله یه بیر تا پزمکا که خودا استاد تای و بیل دیر ترویدی دچکلو ندیم راهب ورطا با بیل راز زود سین قاری تا دواړه پاڅېدل. راهب د مالګې کڅوړه هم ورسره واخیسته. د سیند غاړې ته چې ورسېدل راهب د مالګې ټوله کڅوړه په سیند کې تشه کړه او شاګرد ته یې وویل اوس دوه درې لپې اوبه وڅکه. شاګرد د سیند په غاړه کېناست او درې لپې اوبه یې وڅکلې. راهب ورته وویل څنګه څکلې کېږي؟ تروې خو نه دي. شاګرد ځواب ورکړ نه نه ښې خوږې دي. راهب ورته وویل زلمکیه په ژوند کې سین اوسه، پیاله مه اوسه، د ژوند مشکلات مالګه وګڼه. سین د کڅوړې ټوله مالګه وزغمله خو د پیالې اوبه له یوې چونډۍ مالګې سره تروې شوې او له څښلو ووتې. کارغه خپل بچیان را ټول کړل چې نصیحت ورته وکړي. ورته یې وویل زما بچیانو تر حد ډیر مډاټه کیږي چې څنګه انسان ته کې تلاش کړي تاسې سمدستي ځانونه پناه کړي. بچیانو یې ورته وویل که انسان مخکې تر مخکې تیګه په لاس کې نیولې وي بیا به څه کوو؟ عمر خوړلي کارغه ورته وویل د یو چا په زړه کې چې داسې پوښتنې پیدا کیږي هغه زما پندونو ته ضرورت نه لري، بې غمه ګرځئ.
د ځوان شاعر شانواز باقر شاعري د نویو ترکیبونو او نویو مضامینو په لرلو سره مشهوره ده. تکړه ویان شعر غورځنګ یو شعر دکلمه کړی دی، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
رنگ نن خاور دوڑے دے او تا خندل را پورے زجڑے دم زمانے او تا خندل را پورے چھ تنہائی میں بیا کوٹی ترا دنن نشی ما بند ولی دروازے او تا خندل را پورے داستا دلور چرات لل چمر خطونا ترما دا استاد لوري چراتل څومره خاتونه تر ما تری جوړولې می جامع او تا خندل را پورې لازمي کې خو دو زر زر د فاصلو پسترګو په کوم ورځ شي براتلې او تا خندل را پورې سویر دم چې د خپل ځانه پاتې نشي چیرته زویر دم چې د خپل ځانه پاتې نشي چیرته باقر زوم در پسې او تا خندل را پورې باقر زوم در پسې او تا خندل را پورې.
قدرمن اوریدونکو تیر ادبی باس مو د اسطورې په اړه و. اسطوره مو وپیژنده. په نننی باس کې ښاغلی درمل راته وایي چې ادیبان له اسطورو څه استفاده کولای شي.
ډاکټر صاحب اسطوره خو معرفي کړه، په ادبیاتو کې دا موضوع څنګه ده؟ له اسطورو نه څه استفاده کیدی؟
په عموم کې اسطورې د شعر سره درې ډول اړیکې لري. یو دا ده چې شاعران د اساطیري تصویرونو نه د تلمیح په توګه استفاده کوي، یو اسطورې ته اشاره کوي، یو پهلوان ته اشاره کوي، او یو مشهور اسطوره د مشبه به ڈبل کرے گی. یو دات سور بلگا چی اساتری ڈولا فکرو نا پشیر کی روزی یا اساتری طرز تفکر لکمو چوی چی اساتری طرز تفکر دادے چی دے ٹولو پیخو او ٹولو طبعی حوادثو دے پارا خیالی علتو نا جوڑا والا خیالی کسی جوڑا والا بیا پاگو بانے قاید کا والکا نا پس جن شیرونو کی زمان پر شایر ہے کی دغا سمشتا چی دغا اساتری طرز تفکر پاکی رکھ لے دریا ما کسا دا دے چی جن شایرانو پاک پل اسطوری جوڑی کلی، یعنی کپلن دویو شایری دے اسطورو سرا ډیرو رابطو نه چې ګڼې رابطې دي کولی شو په درې ډول تعریف کړو. یو دا چې شاعر د استوري نه د تصویر په جوړولو کې مرسته اخلي د تلمیح په توګه. دویم دا چې د ده په شعر کې هغه لشوري د استرو لشوري تصویر چې وي هغه فوران کې وي، دا استوري ډول طرز تفکر په کې څرګندېږي. او دریمه دا چې شاعران په خپله استرو جوړولو لاس پوري کوي. مثلا دا لومړی ډول چې د تلمیح په توګه شاعران استفاده ورنه کوي، موږ کولی شو چې ډېر شعرونه په مثال کې ورکړو. خو د کروان صاحب یو شعر ده چې پاچا د نوشدارو قافلې نم راولېږلې، رستم پرون وژلې د سهرا په څیر. اوس په دې کې استوره نشته، خو استورې ته اشاره ده پکې د شاهنامې مشهور اتل رستم جنگ ته اشاره ده چې د خپل زوی سره کوي او بیا خپل زوی وژني او بیا نوشدارو وروسته رسیږي هغه مړ شوی وي. دې کسې ته پکې اشاره ده د تلمیحي صبغه لري. یا مثلا یوه مشهوره استوره چې یونانی استوره د نرګس یا نرسیس په اړه ده. دوی وایي چې نرګس یا نرسیس په یونان کې یو ځوان و، هغه بیا ډېر ښایسته و، بیا کبرجن و، چاته یې نه ورکتل، او بیا وروسته یو ځل په ښکار پسې وتلی و او د ډېرې تندې په حالت کې سیند ته ورسېدو او چینې ته ورسېدو. کله چې خپل ځان ولیدو په ځان باندې دومره مین شو چې په ځان پسې زاره چاودی شو. او ځینې خلک وایي چې د دریاب غاړې ته ورسېد، خپل ځان چې ولیدو په ځان پسې دریاب ته ټوپ کړ او بیا په هماغه ځای کې د نرګس په نوم یو ګل راشین شو. اوس دا یو یونانی استوره ده. دغه استوره د امین داودزی په یو نظم کې راغلی چې تلمیحي صبغه لري. مثلا په دې نظم کې راځي چې نرګس اوبو کې کتل، خپل ځان یې ولیدلو، د دې نه مخکې دی د خپل ښایست نه نو خبر، نو هم په ځان مین شو. د په خپل عکس پسې اوبو ته ټاپ کړو چې دی به خپل ځان ته ترغاړي باسي. لاړو اوبو کې ډوب شو، خو دومره وشوه چې دی هسې اوبو نه دی وړی، د ده د ذات نه بیل یو ګل پیدا شو چې د نرګس ګل ورته خلق وایي. د ده ښکلا هم چا نه پټه نه ده، د ده خوشبو هم په دنیا خوره ده. اوبو کې زه هم ډوب شوم، خو زه اوبو یوړم، نه مې نامه پاتې شوه، نه مې څه نښه پاتې. موږ د تلاو په غاړه چې سره دواړه ناست وو، ما ته ستا عکس ښکارېدو. ما ویل ستا عکس به د لاس نه نیسم، ته به په ځای پاتې شي، زه به ستا عکس را اوبو کې چېرته لرې لاړ شم، ځان له به بېله یو دنیا جوړه کړم. په دې شعر کې یا په دې نظم کې صرف استورې ته اشاره شوې، استورې ډوله طرز تفکر نشته پکې. په پښتو شاعرۍ کې زیاتره تلمیحي تصویرونه چې جوړ شوي یا د شاهنامې د استوري نه جوړ شوي، یا د یونان د ځینو مشهورو استورونه، یا ځینې دینی داستورونه کیسې چې دي د پخوانیو انسانانو، هغوی ته هم ډېر اشارې پکې شوي.
ډاکټر صاحب، یو بل طرز یې چې تاسو یادونه وکړه هغه د اساطیري ډوله طرز فکر ده چې په شعرونو کې را څرګندېږي. درېیم یې تاسو وویل چې خپله شاعران هم ایجادوي، په دې هم یو څه راته ووایاستئ چې
دویم ډول اساطیري طرز تفکر چې شاعران استفاده ورنه کوي هغه دا دی چې د اساطیرو ځینې ارکیټایپونه یا ځینې ځانګړنې وي چې هغه د شاعرانو په شعرونو کې په هماغه ډول روزي. مثلا ما مخکې کیسه وکړه تاسو ته چې د اساطیرو پهلوانان یا د حماسو پهلوانان د ډېر فوق العاده قوت سره یوه کمزوري هم لري. اوس دغه طرز تفکر دا د ټولو اسطورو یو ارکیټایپ دی، یا یوه ځانګړنه ده، یوه مشخصه ده چې په اسطورو کې داسې کېږي. اوس که د استاد پسرلي دغه شعر وویل چې د لویو غرونو خوا کې هم میخوړې ګړنګونه کامل مې پیدا نه کړ د کامل لپاره، دا خپل اساطیري ډول طرز تفکر دی، یا د اسطورو ارکیټایپ دی، یوه ځانګړنه ده چې په دې شعر کې راغلي.
هر استاد پهلوان وایي خپل شاګرد ته چلونه خي یو ځان سره ساتي، دا هم تقریبا همداسې یو تر
بالکل هغه چل چې د ځان سره ساتلې وي، هغه کمزوري د په شاګرد کې وي او هغه کمزوري د زوال سبب کې. دغه سي تصور اساطیري تصور دی. یو بل اساطیري تصور چې مثلا په غنو استورو کې راغلي، په زیاتره استورو کې د پلار او زوی ترمنځ یو جنجال روان وي. پلار د سیویل کې د یو مثلث قائم زوله چې قاعده تر خپل ځواک لاندې نیولې او قاعده تل غوړي چې دی د دې قایم زولی په وړاندې بغاوت وکړي. یعنی د زوی او پلار ترمنځ یو جالب ټکر روان دی په ګڼو استورو کې چې دا راڅرګندېږي. مثلا ډېر استوري دي د دې په اړه، د اډیپوس مشهور استوره ده چې دته نجومیانو ویلي وو چې ته به خپل پلار وژنې او د خپلې مور سره به واده کوي. دی د حقیقت د دروغ کولو دپاره ډېر لرې تښتي، او بیا وروسته داسې پېښېږي چې دا ډېر وخت وروسته نو خبر را ګرځي او هماغه کیسه تکرارېږي. خپل پلار مجنی او د خپل مور سره وادم کوي، کله دا چې په حقیقت پوهېږي د خپل ځان نه سترګې وباسي، ژړه ورتي. یا مثلا یوه بله ډېره مشهوره استوره ده چې د اورانوس یا د ګایا استوره. دوی داسې ده چې ګایا یو خزوی دم الهوی او اورانوس دی اسمان خدای وی دوی وادس سره کی وی دی دوی شپګه ولادونه پیدا کیږي چې یاری وی سلسره وی او په سر کې وستر کې وی یاری خوته 50 لسونه وی بیا اورانوس د دې خپل زمونه نو ډور شيغه د تارتاروس په نوم یو د زمکه لوی کند وی د تارتاروس په نوم یو دیو پچو وی یا اساتری موجود پچای کی وی اغل دی وغورځوی بیا د ګایانو را ولادونه وشي د تیتانیانو په نوم په تیتانیانو کې د یاری یو مختلف وظیفه یو د مر خدای وی یو د سپګمې وی په دې کې یو د کرونوس په نوم هم یو ظلمکای را پیدا شي ګایا د خپل میړه د هغه ظلم نه چې د دې شپه ګولدونه تارتاروس ته غورځولي تنګ شوی وی خپل زمونه ته شکایت کوي تیتانیانو ته چې تاسو پلار داسې ظلم کړی خو هغه د کرونوس جنگ ته نه تیاریږي او وروستای کشر زوی چې هغه لږ هوښیار دی او ځیرک هم دی د کرونوس په نوم هغه د خپل مور سره چل جوړوي چې خپل پلار مړ کړي یوه شپه دغسې راځي چې د پلار مړ ته چل جوړوي خو چون هغه خدای دی نه مړ کیږي د اساتیری په ژبه د هغه د وجود غوڅه سوې برخه سین ته غورځوي او د مردانګۍ نه خلاصیږي او پچایي ختمیږي بیا وروسته د کرونوس د خپل خور د ریا په نامه یوه خورې وي د هغې سره واده کوي بس اساتیرو کې زیاتره داسې هم وي چې خویندې ورونه ودونه سره کوي د ریا سره چې کله واده کوي بیا ګایا د خپل زوی ته وایي کرونوس ته چې ته به هم د خپل زوی د لاسه وژل کېږي د ته چې هر څومره زمن کېږي دی د ستوني نه تیروي لونې زمن لومړی لور وي د هستیا په نامه هغه د ستوني نه تیروي خو بیا شپږم زوی چې کېږي هغه د زیوس په نامه وي هغه بیا د ده میرمن چې دی ریا هغه چل کوي یو لرې زوی ته وړي په یو جزیره کې هغه د دیوانو یا د وحشي حیواناتو سره ستریږي او د ده نه پټ ده ته یوه تیږه ورکوي چې دا ستا زوی د دی بې د دې نه چې وګوري تیروي یو وخت داسې راځي چې کرونوس د خپلې ښځې د لاس نه شربت سکی یا جام سکی او په دې وخت کې دای چې شربت درکوي یو بل ګلاس هم راکا یو بل جام هم راکا دې وخت کې د کوټې نه اوسبون راوسی د ته جام ورکوي دې بده دینه چې فکر وکړي هغه جام سکی او هغه زهر وي ورسته معلومیږي چې د دې د مغه زوی دی چې زیوس نه میږي او د دې نه پټ لو شوی او د دې جل دی د زیوس دی لاس راځي اندر کوم غیر دینه چې په اساتیرو کې راغلي په تاریخونو کې هم د پلار او د زامنو ترمنځ ډیر جنجال دی په ریښتونو تاریخونو کې موږ ورته سکره واخلو د مغولو په پچایو کې پلارونه زامن سره کې دی خوشحال بابا په کورنۍ کې دی پلار او زوی ترمنځ د جګړې مسله روانه دغه یو د اساتیرو ارکیټیپ دی استاد درویش درانی یوه شیری مجموعه ده په نورین پسې نورین په هغې کې زیاتره نظمونه چې دي په اساتیري ارکیټیپونو باندې لیکل شوي مثلا په یو نظم کې چې د مار سر نمیږي په دې نظم کې یو یو د پاچا زوی دی هغه یو پیر ته راځي د هغه نه یوه دعا غواړي چې زما په خزانې باندې یو مار پروت دی ته ماته یوه دعا راکړه چې دغه مار مړ شي دغه مار د زما د خزانې نه ایست شي او که دغسې وشول زه به تا ته د خپلې غاړې هار په انعام کې ډېر کوم چې هغه د مرغلرونه جوړ شوی او ډېر ښکلی دی د دې ملنګ سره ورباندې بدېږي همدغه دعا ورکوي چې خدایه د ده په خزانې چې کوم مار پروت دی د ده سر ته په خپل قدرت وکوټې د سره دا قدرت نشته ته قادر یې ته سبب ورته پیدا کړې د دې خور دغه دښمن ورنیمه خوا کړې په شعر کې راځي اخر داسې صحنه راځي چې د ملک پاچا د اوس نه لویږي د ښکار په ځای کې هغه مري او د پچایه مراسم د تچپوشه مراسم شهزاده پچا کیږي او په دې وخت کې شهزاده خپل هار د ملنګ ته ورپغړه کوي چې ستا دعا وشوه قبول شوه د دې شعر هغه وروستی بنده دی چې هغه د مطلب خبره پکې ده چې شیخ چې تاج د ده پر سر باندې ورکېښود او په لوړ آواز یې دغه اعلان وکړ چې لرن نه پس به دا زموږ پاچا وي نو دې نوي پاچا هار له غاړې خلاص کړ او په خپل لاس یې کړ شیخ ته ور په غاړه شیخ چې سترګې پر دې هار کړلې کرارې تن یې ولړزېد له سره بیا تر نوکه د تیر وخت هغه دعا یې شوه وریاده چې یې کړې په اخلاص و دغه ځوان ته هغه وخت دی په دې نه و پوهېدلی چې د ځوان په وړاندې اصل خنډ څه شی دی مګر نن چې د خپل تاج په خوشحالۍ کې پاچا دغه شکرانه ورکړه نو پوه شو چې دا چې د دعا په هغه کاڼي کوټل غوخت نو هغه سر نه و د مار سر دې د تاج وږي ته خنډ و د خپل پلار سر دا اوس د اساتیرو غوندې یو تصور دی چې شاید په نظم کې راخیستی یا د استورو یو بل ارکیټیپ دا دی یو بل ځانګړنه دا دی چې مثلا د طبیعت د موسمونو په اړه په استورو کې ډېر جالب بحثونه دي یوه ډېره مشهوره نرویشي استورا ده چې په هغې کې د ثور په نامه یو خدای دی چې هغه په اسمان کې په یوه زرینه رابه ګرځي چې دوه لوی پسونه یې کش کوي او د دې یو ګروز وی چې دا کله خوروي ام باران کیږي او ام دا ګروز د شریر قوتونو یا د دیوانو په وړاندې د جنگ وسلوي. دوی د منځني قلمرو په نامه په یو ساحه کې اوسي چې د دوی شاو خونه دیوان دی او هغه هر وخت وړي چې د دوی ساحه لوند کی. په ځمکه کې د فریبا په نوم د حاصل خزا یا د زراعت له حد چې هغه کغه خوشاله وي ځمکه بوټي راټوکوي او د خزو اولادونه کیږي او کغه خپه شي هر څه سرچپه کیږي. یوه ورځ داسې کیږي چې سور د خوب نه راپاڅیږي ګرز یې نشته. دا یې سرګردانه کیږي چې ګرز چیرته دی او د ده یو ملګری وي د لوکي په نامه. لوکي استوي چې ته جوتین هم ته لاړ شه چې هلته خو سیریم یا د پاچا د دیوانو پاچا زما ګرز نه وي تښتولی. لوکي چې کله وزرونه پیدا کوي او جوتین هم ته ځي هلته ګوري چې د سیریم په نامه د دیوانو پاچا خپلو رایت ته لګیا دی او غوري دربې کوي چې ما د سور ګرز را تښتولی او د ځمکې نه مې څو پرسنګه لاندې خښ کړی تر څو پورې چې فریبا زما سره واده ونه کړي ګرز نشته. لوکي چې دا احوال راوړي فریبا ته وایي چې ته نا ویشه چې اوس ګرز ورک دی. هغې باندې ډېره بده لګېږي چې زه الهه یم او د دوی سره واده ناممکن دی. بیا دوی ته یو چل وریادېږي د حمیدل په نامه د دوی یو همکار دی. هغه چل ورښیي چې د سور د باران خدای دا به د ناوې په شکل جوړ کړو. دا به ورته وویل چې دا فریبا دی. دوی هم دغسې چل کوي د سور د تیونو په ځای تیږې تړي او ویښتان یې ور جوړوي شونډې ورسره کوي د ناوې غوندې جوړوي مخصوص کالي ور نه غوندي او د لوکي سره یو ځای جوتین هم ته ځي چې سیریم ته قناعت ورکړي چې فریبا مو راوستلې. چل ورباندې کوي ډراما ده. هلته چې رسېږي سیریم د واده مراسم نیسي او څو ځلې شک پیدا کیږي ځکه چې سور داسې کارونه کوي چې هغه د ناوې کارونه نه وي. کله ډېرې زیاتې اوبه څښي څوک غوایان خوري. خو بیا لوکي وایي چې چون فریبا ستا دیدن ته ډېره تږې وه ډېره وږې شوې ده او تکلیف ډېر ورباندې تر شوی. اخر د مخ یا د پلو د جګېدو په وخت کې سور شرط دی چې اول د ګرز زما په غېږ کې کېښودل شي بیا به زه ستانه ویشم. او سیریم فکر کوي چې دا فریبا ده. کله چې سیریم د سور ورک شوی ګرز د ده په غېږ کې ږدي د ده ټول قوت بېرته یاده کېږي او اول سیریم وژني بیا ټول دیوان وژني او پچایي بیرته د خدایانو لاسته وردي. د دې استورۍ کې د دې موسم د بدلېدو تصوراتي چې یعنې ژمی څنګه راځي اوړی څنګه راځي حاصل خیزي څنګه راځي ځمکه څنګه وچېږي وچکالي څنګه راځي دوی به د دې لپاره دغسې تصورات جوړول. د استاد غفور لیوال یو نظم دی د وچکالۍ په نامه. یعنې عینم ده د دې استورۍ ته ورته یا نورو اساطیرو ته ورته چې د موسمونو په اړه خبرې کوي دغه ډول یو تصور پکې راغلی. د دې نظم په یوې برخې کې راځي د وچکالۍ په نامه ده چې څو میاشتې وشوې چې همداسې کیږي بدونه پاڅېږي او ورېځې راشي اسمان له تورو سپینو خړو ډک شي کله د تالندې ګړز هم پورته شي خو ځمکه څاڅکي پسې مړه شوه باران نه ورېږي سږکال کوچیان را نغلل او د شوتلې په بدل کې مچا کورت را نکړل ما مې کوچی درخو ونه شو لیدای. تیر ځل مې ښار کې له هندو نه ما میره واخیسته او د هرات سلیماني رانجه مې ګډ کړل پکې ټول کال لګیا وم په مریو مې رجړومه پوخړه یوه هنداره او یوه سلایي ما ویل درخو به راشي تیر پسرلی یې رانه سترګو ته رانجه غوښتي وو. زما یې دا خبره نه هېرېږي چې له خندا سره یې یو ځای وکړه پام چې رانجه یې ښوي د شین پروا د ګناه نه لري رنجو سره سکاره ګډوي. درخو رښتیا وویل زمونږ ګناه ډېره شوه او ډېر سکاره مو د رنجو په نامه وشیندل د بل سترګو ته. مونږ د همدې سترګو ازار وړی دی چې اوس باران نه ګوري. څو میاشتې کېږي چې همداسې کېږي بادونه پاسېږي ورېځې راشي خو څاڅکی نه پرېوځي. مونږ ګناهګار یو چې باران نه ګوري او کوچیان هم نه راځي. خدای خبر زما درخو به وي په کومه تللې زه به یې هېر یم که یاد. کاشکې خبره وای چې زما رانجه اصیل دی او ما ګناه څخه توبه ایستلې. زه په درخو مین یم مین ګناه نه کوي درخو د خپله خیرا بیرته واخلي ګوندې باران وګوري. دلته لکه مخکې چې مونږ د اساطیرو د موتیفونو او د ارکیټیپونو په اړه خبرې وکړې چې د موسمونو په اړه هغوی تصورات لري په دې شعر کې هم وایي باران ځکه نه وګوري چې مونږ ګناه کړې مونږ د یو بل سترګو ته رنجه شیندلي او په دې حساب باران نه کېږي لکه په استورو کې چې علتونه ورته جوړېږي. دا د استورو دویم ډول دی چې شاعران استفاده ورنه کوي.
مننه ډاکټر.
Then you may lie, 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 then you may lie